سلام جوړ په خیر کابل کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په لبا په لنډو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بند دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې کې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو باندې به پکې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنیو ته تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د روسیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلونو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وویج زره سیلاب سپلو سره مرسته کړې ده دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي دي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ شوب له تر څنګه ډیر مالیزیانونه هم اړولې دي افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه افغان ټیم په یو لس اورونو کې هدف پوره او په تو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوی دي پاکستانی چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستیو سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې یو سلو نولس کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر یو زرو درې دېرش تنو ته ورسېده پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو درې دېرش میلیونه خلک په مستقیم ډول اغېزمن کړي دي د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډون ټابلیټونه ورکړي دي اوکراینی چارواکو ځکه د آیډون ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي اوکراین او روسي دواړو یو بل د دې لوی بټۍ شاوخوا د ډزو په پایله تورن کړي دي او د قزاقستان حکومت د شنبه پورس اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ځنډولې دي د دې پریکړې لامل پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارات توقف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دغه جمهوریت مشارطابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جوپوټ لیک هیلی کې د شیل اوکراین څخه اخو وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکی او چین ترمنځ انډول وساتل شي روسل هغه چې روسیې د فبروري په روستیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف تم نتر ل څرګندولو ډاټا وکړه د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په تېر یو کال کې طالبانو د منځلار توپ کومه نښه نه ده ښودلې او د افغانستان د انزوا به یوازې عام ولس پرې کوي د ټولنې په افغانستان کې وروستی بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال اویا سلنه افغانان له لوږې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي ښایي افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی طالبانو بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه کړې ده نور حال په دې راپور کې واوري
دغه سلام ای سلامسته په خوښه مې خوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیسی کورنۍ سرپرست دی د وی سره لدې چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومانو لپاره د وی مړی جوړی پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورتا مشکلات خوشیدی و اتر نه بچان میجه منگری د ډوډۍ د خپل ډیر کمای د په خوا په طلب نه خوستان نه ګرځره ما خو ز جوړ سړی و می خاري و روزانه می کوای سو وساغم نست
د ظاهر پشان بزرګون افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی خغلی بورن په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویب پاڼه کې خبره سوې لیکلي دي خای افغانستان خبرونو لسرټکو څخه وتلی وي خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی په تیر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې برعکس له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې انجونې اوس هم له زده کړو منې دي د هیواد لویه برخه یعنی 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل د ګټه نه کوي مګر غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره د نظام سره کومک وسیله د ثبات لپاره یو مشترک کار وشي ټولې اوسو کولای شي ثبات ټینګ شي
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوږې سره مخ دي
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ
همدارنګه تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ډاٹ کام ته ورشئ هلته از خبرونه واورئ او ونیسئ طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه وکسان مړه شوي دي د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلې دي په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي
بیبی جمال د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده
سایم از ته هیڅ شر نه لرم دا زمي کوم وخت خدای مسکینه سبای پښته د ډوډۍ او بیګان نه لري او زما خو ګون ګاندی د ګورګان مې ګون ګاندی او زمي دا ټول خلکو ته معلومات شته د کوخاره کې ټول ته معلومات شته دا زمي کوم وخت ایوان دار جدا ده پوری جدا و زما جدا و دا کوټه زما و هغه کوټه زما و دا د دې دیوه سامان پکې خایو
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی
کور یې پاک راته وړی دی ختم کړی دی او کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولې دي د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریه په زراعتي ځمکې دغه سیلابونه لپاره تخریب شوي دي دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شوی چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه لمینځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
اوس هم د سپورت له ډګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او 106 منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 11 اوورونو کې هدف پوره او په 3 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سه‌شنبه له بنګلادیش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخې ټول ټیکټونه پرولل شوي دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال 4 ورځنۍ پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 44 لوبډلو ګډون کړی و چې د روښان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یووالي په نوم د پیل شوي 4 ورځنۍ تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دې وروستۍ لوبې نندارې ته چې 30 ځوانان هم راټول شوي وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویلې چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه 4 ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په دې کې 4 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فاینل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیوړي پیوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شلکلنی جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسي ویل:
ډیر خوشحالي وځه که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولنمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولنمن جوړ کې وي چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داس دی نه کېږي دلې دی او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې دراسون څه هم دغه غوښتنه ده چې مشتل تر رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمندې دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید الته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ شي ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي. د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوکال د پاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکي او خپل د کورنۍ د پاره د خپل هوا د پاره د خپل ولایت د پاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې ترګې مخ کې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. او مسولین هر وخت یوازې تشیوادی ور کوي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو، د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولیک ډول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي، ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږې.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و، او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه، او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو، بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې، او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول، د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي، او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي، سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومته غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بی له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلی دی وایي، شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي، ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاضت. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګور اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام یې کوي، کنه نوې کشفیات کوي، د هغوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شدې ملګري شوي دي. دوی جوړول یو څه وختل، خو تصادفي یو نوی څه بل څه پکې راڅرګند شوي دي. لکه هغه حادثن چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټولې مراندې او د روح ټولې مراندې ورسره تړلې وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهامي شېبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شېبې، خو البته
دغه الهامي شي بیم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دغه ظرفیت په اندازې کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شي بعد یا سم فاصله یې بکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې ولور قده د چا د هنري تومنې اوچته وي دغه الهام هم یاداسه اوچت وي دا دواړه سره لازم او ملزم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه د پاره کوي چې ورسره ډېره مینه د زړه د تړلای دی په دې کې نو کله کله الهامي شي دی وي ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلې دي د اختراع والا
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي اغه که اغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وو پختل شي اغه به خامه خو وي چې حتی د عبادت په وخت کې د شراب د مغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته دغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څومران دی یو څوري رستي ورسره تړلې دي یعنی دغه او سره سیدل شي دي دا به نه کیږي چې تم انسان نور ملي چرچې نور خپل کارونه د ژوند کاوه اغه څه چې ته غواړې چې اوس ته ورسوي اغه سره به دومره زړه نه وي تړل دی وختي وختي به راځي اغه بیا نه رسیږي اغه بیا په نیمایي کې پاتې کیږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوس ته رسیږي چې د ژوند د سیده سیده دی ورسره تړلې وي یا نه اصل اغه اورې سیده دی ورسره تړلې وي اوس قمر یزد یو خسړای دروند کار کوي چې ماته وي هو ګوره دا هم یو مسولیت هم مثال یو کور جوړوي او دا خو یو مشکتي کار شو اشپانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیا کې چې ته یې اشپانه کوي هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلي یعنی خوند به خستون کوي کیف خستون کوي ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکي کلماتو په ستاسو ځي او کنه کلمات په خپل راځي
دا څه دا چې په کلماتو په څیر کته ګوکه دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي هغه یو تصنوب کیږي خو کله کله دا صحیح دی یعنی کله ولې نه دا څه وصول بسولیکم نه کیږي چې وو کلماتو په څیر سره ګرځي چې دلته دا کلمه مناسبه لګیږي کنه نه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرد ده دا ته خښته لګیږي کې تیګه به خو لګیږي یعنی دا خو کیږي خو دا چې کله دا شی په اصطلاح باندې د عادت وګرځي د فطرت وګرځي د هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو خدایګا هم ستا مثال مناسب یا مغه نفاته د مغه انداز زول سن او کې او سر جوړي او کله لبزونو خبره وي لبزونو دغه سه نو خدایګا یعنی مغه سه برابرېږي زما په نظر باندې چې دغه سه فطرت دغه سه جوړ شي فطرت دغه سه جوړ شي چې په مغه انداز باندې چې ته غواړي اغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بل کېشته تاسو چې کله شعر لیکي دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله دا سم کېږي چې یعنی مثال تخپل شعر دی لیکلای کله کله چې ما شعر مې لیکلای وي مثال دی وی کلمې په ځای کله کله دا شي کېږي چې بل کلمه په کې ډېره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندښنوي مثلا ما یو بیت مې په دې شعر کې وی اول نه اندښنه را سره وي چې دا کلمه یې خانه ده لګېدلې یا دا خیال خانه ده رسیدلې یعنی صحیح ده یو معنا به کې وی دا لوستون کې دی پاره خو هغه د خپل د هنرمند زړه چې وبته وڅ کې کله کله دا شي بیا تاسو دی دغه شی اوس پیدا شي چې هغه ستاسو زړه هغه اندښنه ورسره ورکه شي کومه کنه شو نو بیا هغه باندې هغه هغه ډیر ځله تری وبا سم چې ځکه چې ما سره خپل به یو اندښنه ده او دې اندښنې ته زمو نصیب یا توري ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو لپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپل دا معنا چې د پدې دیوال کې کوګوالای دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یو ده که څام تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، لدی پرته کومبل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شو، او بل مناسبه کلمه دا څو سره مثال موږ تاسو د مرغلرو یو عامل وی مثال په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرې وی، یو مرغلره په کې مثال یا څوک ولري یا درسته وی یا رنگ بدل وی، نو دا څه اصطلاح دغه غته مناسبه تر تنخ کاری رنگ ته ا دې رنگ ته نسوب خراب کړی وی کنه، نو کلمه هم داسي وی
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورسيات کړه،
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه پکې شرط کنه.
کاروان سب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې ستره ولی ترڅنګ خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې کسره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي، څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو په دې یعنی د هر مصرع وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې خنوم نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري، د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده هغه وای ترڅو چې مارک شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب دا ده چې د مارک په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده، څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داس ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم خپل یو په اصطلاح باندې یو نړیوال په دې برخه کې لري، هغه د فرانسې هغه پولوال لري چې یو شعر یې د نثر غونډې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی، هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خاوي، نو که دا څه خوښ و دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولګ د ولې شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه چې د فکر نه د ګټي خبره واخلو، خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف پکې وي دا هم شعر دی، خو البته فکر هم ډیر مهم دی، خو فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولیک ډول شي چې دغه د پېستلا باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي، یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې لغښت داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته هم صدا مې رسیدلې، او دغه د ګټ کار چې انسانان د خپل تر څنګ د خوند رنگ تر څنګ یو پیغام تر وخت د مغه خبره وي، خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وای هم خرمه هم ثواب وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، مثلا د هنر په برخه کې وای چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وای چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسني چې ناڅي وای زبه
له خوسه کابل ته ځم
مثلا تګ د پنا ثاور دی بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
بالکل خدا دغه فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي. نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي. کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په د مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره د داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې. نو دغه فکر دغسې هنري فکر بیا چې دی
کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعاً دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهې چې ته لارویو ته سلام وکړې. ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړې. ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنې په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې. ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغسې په مینه په هنر او دغسې په اصطلاح دغه څه یې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد سی او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځواني فعال شاعر مرسل احمد سی شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما درنه چورې زرفشان کړ زرنګاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي ته وا یخ میزان وهلې انار برخورداره درد می درد په غی کې ونیو دل اساسو په قرار سو تب څومره بیمانه بی قراره برخورداره حساب خوی په یاری کې د مچکو د تهذیب حساب خوی په یاری کې د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره
ګومان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي. زما له زړه نه خوسیده و تر تا لاره برخورداره. زما رقیب سره طبیعي شوه اوس به وار را باندې کاندې. و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره. پوهنتون دې را شهید کړ پسپرلی دې خزان راوست. د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
لا اغلی مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غک په څیر تازه دی. پیړی وشوی یارستا پرشنه لمنه دا گلان حسد آزدی. اوز هم چاسمان شین وی او شاعر پنی مشبکه بام تخیزی. او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی. ته سیوری تا د گل په سیر شنه کېږي. د سوسن په سپین کمیز کې ارغوان ارغوان کېږي. مسکۍ شونډې او په اوښ ګلندې سترګې لا دې هم خوږو لاسونو کې مڼې وي. دا دې ډېر کلونه وشول لکه سیند چیغې په غېږ کې درپسې یم. لکه بې موره کبلی غږ مې په غره کې تیږه کېږي. زړه مې نه درنه سپرېږي.
د خپرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړي دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بیخي ډېر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده د خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط، په ارګ کې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي، د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه. د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه. د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو له لیکوال علمګل سهر څخور.
دا سبقداران وایي چې سلکلنه ماڼۍ ده، انسر کله پخوا جوړه شوې ده او شپېته متره اوږدوالی لري، لس متره سور او څوارلس خونې لري، زمیني لري او پنیر کې سالون. د دې نوم ځکه سمت شبې جمعه په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډېر وو. سلطنتي کورنۍ لویه وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل، په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و، نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دوی به د حکومت باندې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته یې بیا کوټه باغچه ده. یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوالي سو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمې جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي. دویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتباخچه او د سمت شبې جمعې نیولي وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه یې له ارګه ولا دغه کوټي باغچي او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسوه او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدله. کوټي تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دلته پنځنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کل، یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده، بیا په وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف د پاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده م شوې ده. له دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقی هغه یې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېرې وځوروله ما کیسه کوي کارمل مسر راغلی دی هغه دا کیسه کوي بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخکې چې ته پروت وې او ځورول یې دلته خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې همدلته دی وژلی دی خو هغه خبره د کارمل غلطه ده دغه ځای نه و هغه کتب اخچه وه پر څو د دا کتاب کې دا شی لیکلی ده یعنی دا هم د ارل زیاترو معنیو نه داسې یو استفاده هم سویلی د زندان استفاده هم ځینې سویلی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د آزادی رادیوی مجله د دې پروګرام په ورسټو کې غزنی ته مخه کوو د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه دغه کار ته مخه کړې ده د ځوانان وای غواړي لدې لارې خپل هواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي نور حال په دې راپور کې
هم تا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی شهر اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولې دی د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له دیرشو څخه تر سلویختو پورې رسیږي
علي همتا زیاتوي کچیري دولت ته انځورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي یاد مرکز تر اوسه له دیرشو تر څلوېښتو پورې زده کوونکي لري دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري خو تر اوسه په غزني کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي دا یو ډیر بهترین مرکز دی خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم زه اوس ډیر خوشاله یم
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن تاریخي ابدات مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي شاوخوا څلوېښت کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ تشویشونو نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي
ډیر یو ښه کار دی ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي دلته به بوخت وي
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد دا دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی سیدی کې بانزورګری او نقاشی کوي دا یو ښه کار ده موږ ورته ښه وویل له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو
د غنزورګران او نقاشان وای په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انزورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وای په خو د نقاشي او انزورګری هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشي لاره خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرې شوډلو تاړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندوی موسسو مرسته به د دې د هنر او نقاشي کار بیرته غشتلې او روان کړي.
لحمدی راپورت سره د دې اونۍ د آزادی رادیو ادب مجلې پروګرام را غونډو. زحمت چې ورته تاسو یې چاسه غواړم، تر بیا په مخ مخه.
یو مخبلے میں